السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغ لاست وایم د دغه پروګرام مهمه موضوع دا چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده له سبا ته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویل د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناک ده. سکاټ میلر نن په کابل کې خبريالان ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
daesh yow der khatarnak sazman dai dai che daesh pa afghanistan ki na balki da toli sim da amniyat la para tahdid pesh kray dai khos kat miller dad war kray che da afghanistan amniyat zu akuna aw da nato po mushri da ghus natar mamuriyat ba pur daesh da daesh pur zat pur mubariza tamarkuz lari aw pur da gadala bandi ba fishar rawali دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلي نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ آسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پرس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ آسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیا د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د داعش فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پرس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي، خو روسیې له طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلای ویلي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یوه پلاوي ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د ورزګان د امیر اختیار ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیر سوی دواوی وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دواوی له بازار راټولې کړې. د ورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل
هغه څه چې د دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خو ودی ته د دواوی ورکول سوي سره او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شپخانی ته راځي سره.
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د 1300 دوا او ستونزه لډيري مودې راهیسي په رسنیو کې مطرح کیږي. د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایسټ چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وی، هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 19 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگټن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ترامپ له ایران سره لاټمي موافقې ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحانی پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو ودودو 15.5% رای ګټلی او بریالی دی. ودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوي وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
داعش is a very dangerous organization.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې عوامل غیر مسلکی انتخابات بولی.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د دا بحثونو ټول تخنیکی دي. لپاره موږ چې تخنیکی ادارو په دغه کې خبر رو نه ده بولی.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپل اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همو لازم به مې فکر مې میومد چې اگر امي لازم بیاین امي جو بام پرتن ما را حلال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه او بیا د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور شي. درنو اوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروګرام ته مو ستاسو ښه راغلاست وایم. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناک بللې. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړي. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لنډې د میورسته یو راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې حل ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی. سیمه ته ډیر خطرناک دی. نتیجې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ باید له نږدې وڅارو.
To what Daesh is doing.
جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ په همکاري د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتینیکوف په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثر وي په سوریه کې هم جګړه کړې ده له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یو ځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګ په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پورې ګڼ مشران د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغې کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم 20 نفری پلاوی چې 13 ورځو دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کاري پایل کړي او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریک کړي. دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپل طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایا چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لار دغه د قانون اساسي او نافذ قانون پرانکی او خصوصا زموږ د اصول وظایف داخلي پرانکی دغه مشکل ان شاء الله ورته لار د حل لرو. نو امیدوارم چې دغه خبر سرته ورسي. دوی تر راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګیری کیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او سل درویش او کمال ناصر اصولي 1550 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې خاغلی رحماني ګټونکي دي خو خاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي یو سل درویش رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات. دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روان شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅه ونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روان شخړې یو اړخ ته د سې شنبې په ورځ رسنیو ته ویل هر هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو لمخې شوی وي.
دلته زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنۍ دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کې کیږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم کده اصول وظایف داخلي د اتمې مادي او نهمې مادي دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوی طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغسې موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې په روانه شخړه کې د میر رحمان رحماني پلویتوب کوي وایي دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار لرم خاص خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایه. اما چون همی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیستن اتفاقا نتیجه به فردا ببارد. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعمالی رو ندارن. بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگونگوها باشد.
لدی وړاندې دی هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې خبرو نتیجه ورنکړه او به ته اړان کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای، خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید ده لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې
موږ د دې طرفدار یو چې دغه تاکنې په خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنه خپلواک میسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت دغه کمیسون په واک ده په شمول د رفراندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په د قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د ادارې د
بیر شکه دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالنشاده دا یلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي ستانداردونه ولري او دغه قضیه ښکیل کی. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب کې معلوم شوې ده، ولدلته اوس تخنیکي ستونزې دي. دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بل اخره دا چې پر مثال یو رای پانه د باندې راوتل چې په کې ویل سی چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دا موضوع چې تاسو ته کمیټې جوړوي او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د چلته اوس راځي څوک کې یو رقم لوغو کې میانجګری وکړي چې څوک تیر سي او څوک پاتې سي. دا بحثونه ټول تخنیکي دي، له بعد امر ده چې تخنیکي ادارو بده کې خپل رول نه ده لوبولی او د موږ غوښتنه هم دا ده چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې دا قضایا د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مختلال شي تر څو دغه مثلا حل
شي. دغه موضوع لنج منه شوی ده هم تاسو مثلا په جریان پرې خودل شوی ک څنګه د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوی؟
دوی د حقوق پهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړې چې باید حقوق پهان راشي باندې کېنی خو د تخنیکی ادارو ته لکه موږ باندې نور ادارو ته
تر څو په نظر لازم نه باید د تخنیکی ادارو سره خبر شوی. بله
دقیقا دا موضوع یعنی ډېر تخنیکی ده، تخنیکی له فصل سي حقوقي له ځ باندې پروژه کې کوم شي ګم نه دی مفهم نه دی پکې.
یعنی که وس هم د لتاس نمرسته او غختل شي فکر کوي چې دا غسون سبب دواری لار ومندل شي
بیر شکه موږ د نورو تخنیکی دارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه قاجل پایلو وسی او تر اخره په وګړو کوم چې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم چې باندې فیرول بوله او څه باید وسی اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي، قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار وکړي.
ازادي رادیو ته غواګي است د ټاکنو د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او لمکسره د ولسی جرګې د ریاست د پر سر درامت شوی لانجه په اړه باندې خپل نظر شریک.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر وایي بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې امکان ډیر دی. وانګي تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اخو یو شمیر افغان کارپوان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه شوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم په کې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحده هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په توګه معناو باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه حد چې موږ واهو چې سولې د لپاره فرصت برابر دي د دوی له خوا نه دغه خبره کول په خپل ذات کې زبونګه ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کاوه چې د جګړې فاکتورونه لمنه تللی دي او د سولې لپاره زمينه برابر ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمه د هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله د چین د بهرنی چارو وزیر خبرو دای سمبات کیږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په یوه وخت کې د امریکا د خوانې تشویق شوم دي چې نقشه ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کوردننه په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده طالب استاذ سره د افغان حکومت مخامه خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه ان نه دی ښې.
ازادي رادیو ته غوږی استاذ د پښتون افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو تاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تراتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونې د امریکا د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدو ورځو کې په تخنیکي لیول باندې پیل شي، تر یوې هفتې او یا د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به انشاءالله د کتنې وروسته د خلکو سره د دواړو حکومتونو سره او د رسنیو سره شریکه شي.
بله، که په مجموع کې وایو له 2000 امریکایي راهیسې تقریبا 9 میلیارد ډالر له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل د بایس د دې چې ونه شو کولای په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا و چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولای شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا بایس د دې شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا نازک وو او ناشونی وو او یو تازه به روزینه اقتصاد جوړ شوی و هغه هم تمن دولت شي او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% سره رسوله، خو بیا هم افغانستان د هیواد چې په کال کې په دباندې 1500 تر 2000 نوي وګړي پکې را پیدا کیږي فعلا دا مشکل شته. د فقر د راکمولو عالی شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټوله توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو شیګونو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو شیګونو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 15 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زمونږ یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت خبرې هم همدا دی. په تیرو 5 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی ترنوالي په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات، د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړې توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي دي. ما خبره واقعیت هم ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زموږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولای شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو او دا په تیرو کلونو کې باعث د دې چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هیوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګر ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت به قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینې توګه وکولای شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینې خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپل خلکو ته وایو هغه دا چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګرا واوسي. هغه ځایونو کې اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کیږي هغه باید د دغه سره کلک په حساب استادګي وکړي، حکومت ته گزارشونه ورکړي.
بله ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو متکی دی. ستاسو په نظر څونه وخت به لونی سي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او په ځان بسیا سي؟
موږ په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي ځان بسیاین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دغه استراتیژي کې دوه سيناريو وي ته کتل شوی. اول دا چې موږ هم دغه څه خدای نه خواسته په جنگ کې روان وو، نو دا ډیر وخت نه کیه ته کېدای شي تر 2013 کال پورې ونی سي چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامی مصارف پوره کړي. ولی که چیرته موږ یو صلح تلاش مومو او امنیت مخکېږي، نو دا باعث دی کېږي چې موږ هغه خزان د ساینې ته ژر ورسېږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوغلی دمدا دی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهېږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې زموږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې زموږ د انکشافي او د نظامی په حساب مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو، خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو. او دا چې کلونه را نږدې کېږي په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کېږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرستې که هغه به قرضې که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې لمک سره خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د رواني شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارچ د مې په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنون کې پیښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړیو چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداری په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې د خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لینکولن په نوم الوتکې لیږدونکي جنگي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید وایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسہ هغه د ملت هغه استازي دي کنه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازي دلته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپله دوی د قانون جوړونکي دي. حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څه اړتیا وه چې پیسہ دوی په دغه ډول باندې مخته ځي او په پارلمان کې پیسہ جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس راچوي.
رحمت الله زاخل والیمه ډېر کړه اشته چې دغه اشته قومونه سره به اتفاق کې او د پمنس کې متاسبه کړه اشته او هیوادونه اشته استخباراتي کړه دین استفاده کوي او یو بحران طرف ته منځو خو خبر دا د بحران تبعید د پایټکه کې خدل جاو یا د یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې تمنګو ګورو امدغه یو بحران سره موږ مخامخ شوی وو او موږ یو بدون د رقم چات چل طرف چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم غراو سو انتصابي مقرره کړو امدا غسه کو شي هزارو قم ته یک مرور ته برخه ریاست چوکي وټا کل شي انتصابي ډول باندې او یا وزبا کرور ته نو دا بډې رخو سي زکه چې کچې تر ایس ته جکې کې نو پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو مت رینه درا کړو ته جو کرا کړی دا او کچې ته وزبک پښتون دا کې به وي تاجو سره مثال تعصب کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړی او نو څه لخوا چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگټن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره لاټمي موافقه ووت ډیر خراب شوی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون ولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. ولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لاریونونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویمه لوبه کې په ایرلندي لوبډلې بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې ایرلند افغانستان ته ماته ورکړه. د دغو لوبو په پای کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره انګلستان ته روانه شي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د روژې میاشتې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال جام د سیالیو په لړ کې نن شپه د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د چارو د ادارې د نشراتو د ټیم سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د جمهور ریاست د نشراتو ټیم ته ماته ورکړې وه. پروژه کې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د رسنیو د لسو ټیمونو ترمنځ د روژې په درېیمه پیل شوې وي او د روژې میاشتې تر پایه به دوام پیدا کړي. د دغو سیالیو په لومړیو کې د پژواک خبري اژانس ټیم افق ټیم ته، د بدني ښوونې روزنې ټیم تولونیوز ټیم ته، او دغه شان بیدار اونیز ټیم د فیسبوک بورډ شبکې ټیم ته ماته ورکړې وه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کرکټ په اړه همدا چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ کړی دی. 190 منډې کړي دي. افغانستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. اوس وخت په کریز باندې یا په میدان کې حشمت الله شهیدی او اصغر افغان ولاړ دي. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې په نن لوبه کې محمد شهزاد محمدي وکړي. 101 منډې وکړي، یعنی خپله سلیزه پوره کړله. رحمت شاه هم 12 منډې کړي دي. اصغر افغان په 15 منډو او اشمت الله شهید هم په 10 منډو باندې ناسوځیدلی پاتې او لوبه روانه ده. اوس وخت 15 اووره نور هم پاتې دي چې افغانستان خپل بیټینګ پوره کړي. لغه ورسره بیا آیرلند بیټینګ کوي. په همدې سره سیګو د پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبرو. لمړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولې په ډیرو کورنیو کې د خزو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د خزو احساساتو اندښنو او عواطف ته نه پاملرنه کوم ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څاغیس پرې باسي.
خفایم چې راسي راسنه دوی کلمې خبرې
نه وي. خو ښه باید نر نستا چې د مرمن نظر کې چې کور د ورسي بغوسسي چې حل داس دی واز
او کده شي د افسردګي هغه بحراني حالت ته ورسي د ځانوژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاوش.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی.
په افغانستان کې اکثره وخت د خزو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د خزو احساساتو او عاطفو او اندیښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د خزو په روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغیزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یو ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکو ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلی چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
دا ورځې نو ډېر ژړا کوم. دغه کور مې نږدې وم، دا هغه ځای چې راځم تر دې ځای ژاړم. او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینم شیدا د ډېر ژړا. بیا د دې ځای اوس ځم کور ته ژاړم. تر کوره کور کې بیا چپ یم. لور مې وایي نه، ما په کور کې ونه ژاړې چې زما اولادونې دې ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شنډان وچ مې د درد کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسي راسنه دوی کلمې خبرې نه وي. یو کوی سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي دغه سخته ده ډېر.
یو بل ښځه پروین ده چې 15 کاله یې د میړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 15 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاق ورسېده.
ما سره یې نو څو کاله نه وتلې و امریکا، تقریبا 15 کاله بعد راغله. بس ورځ بد ورځ تیرېده. چې یو خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځې نه ورندګانې خو ویله چې خاوند دې نشته. و ده نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، د اصحاب تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بي بي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورته غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې که نه، د ښځو وظیفه چې ده 24 ساعته ده. زه اوس د المسۍ چکتنه اوس هم نارامه یم چې همدنن مړه شم. زه خوشحاله اوس منځونه کوم تعجب منځ له نورو منځو کې صرف همده یم چې د اولادو غمر مخې نورم هر شی شکر دی چې تیر شوم په خیر تیر شو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه همیرا حقمل بیا وایي له ټولو مخکې باید خپله ښځې نورو ته اجازه ور نکړي چې احساساتو ته توان ورسوي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا غوازیات بلخره باید کنټرول شي او چوکاټ ته راوستل شي چې هم خځه خپل حد وو پیژني او هم نارینه، خصوصا نارینه چې په کورنۍ یو کې په فامیلو کې او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دې تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی وي خځه احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډ شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري، نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډیرې سختې تیرې کړه. اولاد مې نیک سالم نیکمل از کوټې ته ننوځ، زما خیس کوي بالښت مې شاتک دی. دوه دانې مې وړې دي څه داراسي ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وایي که په کورنۍ کې یوه ښځه له روحي اړخه ځپل شوي وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي، نو ځکه دی هڅه کوي د خپل مېرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د ده په خبره که کومه ورځ یې مېرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خفګان کوي، دی هڅه کوي هغه بیرته پخلا کړي.
مېرمنې په کور کې چې موږ ورسره خفه یو ورته وګورم، مثال د انسان مرمیږي چې تن سره چې مثال خوشخویه دي نن یا مثال مریض دی یا مثال بدخویه دی یا رقم مثال یا خوینی برابر، نو بیا موږ پوښتنه کوو چې مثال څه حساب دی څه حساب نه دی. باید نرنسته چې دغه مېرمنې نظر کړي چې کور ته ورسي مېرمن بیا مریض دی بیچاره، دی نور هم په غوسه سي چې هله داسې دی واز دی بس پخاز اوسه. نو باید د انسان هغه انسان دی مرم انسانان یې باید درک کړو او که نور جګر خونی باید جګر خونی راپکو. زه په خاص مې دته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته، خو خیر بیا اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارهګي خو په زړه کې مایوسه کیږي. د بل لور د ستا او کور درغلې د پښت خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونشي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پریباسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریز وایي:
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغلته سړی پناه ایسي او د زړه خوله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري، ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کوي. زړه خوري، خفګان کې یا عجیب غریب چورتونه ورته وي، ضرورت احساسیږي چې باید دوی یو څوک ولري چې د خپل خبرې غوی سره شریکې کړي. او که چیرې دغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابیزه یې وګڼي، دلته ده چې ښځه د نورو رواني ستونزو سره مخېږي. دا ځان یوازې احساسوي او خپلو چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خواته هم ورځي. او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو، نو کیدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي. نو بنان ښه ده چې په تفاهم، په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کړو. همدا رقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته، مسایلو ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند د اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي، ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي، خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکاري فرشتې غني یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بلې سلام مورې، خیر جوړه په خیر؟
شکر لوري، دلته ټول شګه. تاسو څنګه یاست؟ ما شمن دي شګه
ټول خدي. شکر
زغ دی ودی دی سیل رختم دی خیرت خودی
خیر خیرت دی اسی تاسی ټول راته یادی کی نشړا راغله
نه نه لوري کوم باندې سم ما زره چې په موږ به څه خپاسې زنګ راته
زنګ خوې مو خاص کله کله د سړی سره ډېر پتنګ شي
ته څه بل لري چې شي دې تر اوسه زنګ والی زما هغه ته ځواب ورکړم چې څه وایي یو به زنګ درته وم اوس ته په خدای سپارم خپګان مکه څه خوشاله ساته چې بیا مې در پسې سودارې
ښه د خدای په امان وای مورې ته څه خبره یې دا ډېر وخت مې څومره زړه په تنګ دی
وای خدایه ټول وجود مې خوږېږي ځنن خو ښه ده د ماشومانو پلار په کور دی لږ به مې پام په بله شي او که دا محمود هم لږ ارامه کړي ذاتي مې ماغزه خوري
و ښځې چېرته یې
دلته یم کالی مینځم
آغا تور جامې مې چیرته دي
آغا خو مې مینځلې دي په تناب دي
زه دا کالی دې پرېدا او یو بله جوړه کالی مې راته وتوکا زر کوه چې ناوخته دی
ولې نن هم کار ته ځې
تا هم څومره پوښتنې کوې کار ته نه ځم نن ټول ملګري سره ماښامۍ په پغمان کې کوو هلته روان یو
کاشکې نن په کور وای محمود هم درپسې ژاړي او بانې لټوي وای پلار ته ځم
جار جار تر محمود ته ډېرې بانې کوي چې ما په کور کې نه وي
چنګیزه داسې خو ولاکه وشي ټول هفته په کار کې یو په نیمه شپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ کوم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوس تا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په نس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هیڅ خبره په اعصاب خرابۍ نه لېږي
زه خو لیونۍ نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي زه خو هم تمام ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دی هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړی وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس ته هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړې ښځې ته د پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې نګور طرفدارۍ وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوې یو څه خبرې خو یې سمې وې زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ خا دوستانو بیا مخ پرونه پیل کړه خواګه ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي په پیل کې د بی خبر اژانس ښه راغلي خبرونه در اورو
اوس پام وکړئ خبرونو ته
نتاقان ګل بی بی ګل
او پخپل سار لیوانه
ګډې ترور د کوس کلی په خبری کانفرانس کې په تورې د تور پورې کړ د بی خبر اجانس په یو خبر کې راغلی چې ګډې ترور تور ا دې په ټوټاکنو کې په درغلیو تور نه کړه خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت را پانسته شو چې کلی کې د مشرې بی بی د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ا دې ته د کلی د ښځو لخوا د مشرې بی بی ټیکری په سر واچول شو د پایلو د اعلانې دوه وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بې بنسټه بولي او وایي ما حق حقدار ته سپارلی، دا د تورې ادې مسلم حق و. په دې هکله مو د کلي د یو درغلي پوه نه پوښتنه وکړه. هغه داسې وویل، دا خبره یوازې زه نه کوم، ټول کلی په دې باوري دی چې درغلي کول په کلي کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالایې زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګوډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګوډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړي او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپینګیرو له خوا یې جوړجاړی وشو. د بې خبر اژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غوسه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کیږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوي وي. خبر داوي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګوونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دا دو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکله داسې وویل،
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګوونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګوونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص وو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوي او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولې د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض یې لاندې دي جوړ شوي.
ولې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبرې هم ډېرې تکراری شوې، خو راځئ چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسې او دا هم مشاعره. کد ټوخی شربت را نوړی، کد ټوخی شربت را نوړی، سینه او بغل به تر قیامت پورې یما. په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین. لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر می لیکلای چې تاسو حضور ته عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتي، نه په چا خیال ساتي، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي. میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار مین یادوم، مینه سرحد نه لري، مینه سرحد نه لري، د مین مخه څوک نیولی نشي، د مین مخه څوک نیولی نشي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې دي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي.
مننه کوم، زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانه وړي، زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانه وړي، په اچار پسې خواږه راته رانه وړي، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجه راته رانه وړي. اوس هم دا غلی پیریانی پیروت نه هیله کو چې راشي او خپل شیر در واوروي.
د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني،
لمودو وروسته بنګړي والا راغله، لمودو وروسته بنګړي والا راغله، جانان می پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ور منډه مې کړه، په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چې بنګړي راغلي، ویل مې پاڅه چې بنګړي راغلي، بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړي واله به راځي او که نه. له خوبه پاڅې په غوسه یې وویل چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه، ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه.
د اغلی پیریانی پیروتی نه مننه. اوس هم سټیج ته رابولو چلمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چکچک.
د ټولو په اجازه شیر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله. مهرباني مهرباني. د ګلا جان ماما پټي ته لاړم، خلمن جوار مې ترې په پټه مات کړل، او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه چپره جوړه کړې ولا. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله، او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل، ماښام مې خېټه باندې درد راغلو، چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم، اوس راته وایه که نه چې ستا د مینې لیونی یم، که نه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان ګوشهګیر ته بلنه ورکو چې خپلې آیکووي در واوروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترمو شاعرانو، هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم د خیر
مهرباني. شروع زپی
ویلې دومره راته ګورې سلا، ما وې د مخ نه د غزل لیکم، وې پس له دې به چادرې کې ګرځم، مننه مننه دادې او بلای کوم درغله
مهرباني
چې دې بلای نه میرا ودانګلې
اها
وې بغیرت او درې سپی دې نخري ما وې ظالم لوري دادا دې راغې مننه 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 که اجازه وینو یو بلای کوم درته وایم
مهرباني اجازه نه اجازه
مننه مننه ما او جانان چې سره دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلی درنې او پردې سپکې کوو لکه تونس کې چې سپرلې ناشته وي او لکه تونس کې چې سپرلې ناشته وي
د ټولو نه مننه مشاعره ختمه شوه د خبرونه مریم توخی جوړه کړې و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ ستاره امینی انیسا نجیب الله سمیم او زهیله زرمتی دا و د دې اونې خبرونه تربیه خې چاري
آزادي رادیو.